الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې هغه ستاسو دشمن دی، هغه خپل دشمن وګڼی. او بعض خلک وایي چې هیڅ شیطان میتان نشته، دا خو هسې وسوسې دي. نه، په قرآن کریم کې د دې خبرې دلیل دی چې شیطان شته، د هغو چیلې او ایجنټان شته، د هغو لښکر شته. هغه په موږ پسې لګېدلی دی، هغو دا وعده کړې ده چې زه به انسان جهنم ته لیږمه. نو دا هم یو شیطانی وسوسه ده چې بنده وایي چې هیڅ شیطان میتان نشته. نو شیطان شته، هغه په کالتوس باندې موږ نشي شته، د هغو سره طاقت نشته چې هغه په زبردستۍ زموږ سره سو کړي. ها، وسوسې ضرور اچوي، دا د هغو وسوسې دي چې د هغې په ذریعه هغه زموږ سره لوبې کوي، هغه موږ بربادوي. ګورئ چې کله یو انسان په ډیپریشن کې لاړ شي، نو هغه بیا څه کولی شي؟ بیا هغه چرته څه مقصد والا کار کولی شي؟ هغه خو بیا هیڅ کار نشي کولی، خپل ځان له څه نشي کولی. نو د نورو خلکو به څه مدد وکړي؟ هغه به خپل آخرت څنګه ښه کړي؟ نو ځکه د داسې پریشانو نه بنده له پکار ده چې وځي. دا صرف او صرف د شیطان وسوسې دي چې هغه بنده تنګوي. نو د الله تعالی په پناه کې راشئ. ما چې درته د بسمله څومره هم کلمې وخیلې، نو دا ټولې د حدیثونو نه ثابتې دي. په دې کې که تاسو هره کلمه ووایئ، نو د الله تعالی په پناه کې راتلی شئ. او بیا دغه شان یو ښه کار رسته کول، دا هم د شیطان ډېره غټه حربه ده. دا موږ چې وایو چې زه به دا کار سبا وکړم، بله ورځ به وکړم، زه خیر لا بله ورځ به شي، نو په دې چل کې ډېر وخت تیر شي او بنده سو ښه کار ونه کړی شي. لکه موږ چې ماشومانو ته بهانه کوو چې سبا به در له واخلم، نو دغه شان شیطان هم زموږ سره لوبې کوي او موږ پرې پوهیږو نه. چې چا ته ووایو چې راشئ کلاس جوین کړئ، نو هغوی وایي چې هی څنګه وکړم، زما په سر خو ډېرې ذمهدارۍ دي، ډېر کارونه لرم، بچی مې واړو دي. نو یه خور، تا ته دا ټولې ذمهدارۍ د نیکۍ په وخت کې رایادې شي؟ که ستا واړو ماشومان دي، نو د دعوتونو دپاره ستا بچي ماشومان نه دي، د شاپینګ دپاره خو هم ستا سره واړو بچي دي، د چا سره د میلاوېدو په وخت کې خو هم ستا سره واړو دي، د سیل په وخت کې خو هم ستا بچي واړو وي. په یوه موقع هم دا خیال نه راځي چې بچي مې واړو دي. ها، چې کله درته څوک د قرآن دعوت درکړي، نو بیا ولی زر پخله دا خبره راشي چې نه اوس خو زما بچي واړو دي، ولی واړو تاسو منه کوي چې قرآن مه وایه؟ تاسو پوه شوئ چې دا شیطان تاسو د قرآن د راتلو نه منه کوي، ځکه چې شیطان ته پته ده که چېرې دا بنده قرآن طرف ته راغی که نه، نو دې خو به ژوند بدل شي، دا خو به کامیابي بیا مومي، دا خو به الله تعالی ته نږدې شي، هغه چرته دا خبره زغملی شي. او موږ دومره کم عقلان یو چې الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایلی دي چې دا ستاسو عدو و مبین دی، یعنی ستاسو ښکاره دشمن دی، خو بیا هم موږ د هغو په جال کې انخلو. نو شیطان بنده دغه شان نخلوي. او هغه بچي خو چرته لویږي نه، او که لوی هم شي، نو بیا د هغوی نورې ذمهدارۍ شروع شي. دا شیطان د مرګه پورې بنده د نیکۍ لارې ته نه پرېږدي. تاسو د لویو او بوډاګانو نه تپوس وکړئ، هغوی هم وایي چې زموږ په سر ډېرې ذمهدارۍ دي. په مخکې ورځو کې ما له چا سره خبره کوله چې اوس خو دې واړو لو شو، اوس خو راشه قرآن طرف ته. نو هغې وی چې اوس خو مې ذمهدارۍ نورې هم ډېرې شوې، اوس مې نوسې دي، نو د هغوی نه زونه وزګارېږم. نو هغې وی چې د وړو بچو میندو ته ووایې، ځکه چې اوس موږ جسماني طور هم ښه نه یو، او ذهن مو هم سم کار نه کوي، ذهني فکرونه مو ډیر دي. نو ګورئ، شیطان به تاسو چرته هم پرېنږدي. موږ که په هر قسم حالاتو کې یو، هر ځای چې یو، موږ له هغه وخت اولنی قدم اغستل دي. موږ له د هغو خبره نه دي منل، دا د هغو ډېر لوی جال دی. او په حدیث کې راځي چې دا بنده دا ټال مټول د شیطان د طرف نه وي. او بیا چې اچانک دا خیالات راشي چې فلانی ته به داسې ووایم، هغه سی به ووایم، ځکه چې هغو ما ته داسې ولی ووې، ما ته دا خبره ولی کړې وه، زه خو به دی چرته هم پرې نه ږدم او نه به یې معاف کړم. نو دا ټول شیطانی خیالونه دي. نو اوس مونږ ته د تعوض څومره ضرورت دی چې څنګه هم تاسو له خراب خیال راشي نو کینی او تعوض ووایئ، ټیک ده؟ اوس راځو مونږ بسمله طرف ته یا تسمیه طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم، دا تسمیه ده. په بسمی کې چې کوم بی راځي، یعنی د باد لاندې چې زیر دی کسره ده، د دې مطلب دی بی یعنی سره. او په عربی کې د بی صرف یو معنا نه ده، د دې ډیرې معنی دي. سبحان الله، نو دا معنی هم تاسو په قرآن کې ګورئ. او دا بسم الله الرحمن الرحیم یې د هر صورت نه مخکې لیکلی وي، نو دا کلمه هم مونږ د قرآن د کلا وهلو په وخت کې وایو. دا مونږ ولې وایو؟ ځکه چې الله تعالی کله اولنۍ وحی نازله کړه نو سی وفرمایل اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ یعنی اوایا باسم ربك، د خپل رب د نوم سره. الذي خلق، چا چې تو پیدا کړی یې. نو د الله تعالی په حکم چې کله مونږ عمل کوو نو مونږ به قرآن مجید د الله تعالی د نوم سره وایو، ټیک ده؟ د بی معنی ده سره. او په زیاتو ځایونو کې د بی دا معنی راځي، لیکن د بی زه تاسو ته نورې معنی هم اوس بیانوم. اوله په یوه خبره ځان پوه کړئ، په دې کې ډېرې زبردستی معنی دي. نن د دې په ښکلا باندې ځان پوه کړئ، دا به زه بار بار نه وایم. نن پې ځان ښه پوه کړئ، دا ستاسو هومورک دی. او په یو وړوکي شان ډایری کې دا ولیکئ، یا په یو نوټ بوک کې دا ځان ته ولیکئ چې دا تعوض او بسمله مونږ ته پریکټس کول دي. او د دې چې کومې معنی دي او فضیلتونه دي، د دې چې کوم مقصد دی، نو دا مونږ ته نورو خلکو ته هم خیال دي، ټیک نه؟ دا ستاسو هومورک دی. ځکه چې کله انسان ته هومورک ملاویږي نو بیا هغه په غور سره خبره اوري. ځکه تاسو ته صرف د خپل ځان دپاره نه دي پوهېدل، لیکن داسې پوهېدل دي چې نورو خلکو ته هم وښایئ، ټیک ده؟ ښه، اوس بی او اسم دواړه یوځای شو نو بسمې ترې جوړ شو. اسم خو تاسو ته پته ده نوم ته وایي. د بی مطلب دی سره. چې بی او اسم یوځای شي نو بسمې شو، یعنی د نوم سره. نو چې بسم الله راشي، یعنی د الله د نوم سره. خنو د الله یعنی سو، د الله د نوم سره سو، د الله د نوم سره زه خورم، سکم، کینم، پاسم، د الله د نوم سره سو. مثلا کو تاسو ته وایم چې د ګاډي د چابۍ سره، نو تاسو به تپوس کوئ چې سو، مطلب خبره مکمل نه ده. د دې مطلب دی چې د سو خبرې کمې دی. د ګاډي د چابۍ سره زو زم، د ګاډي د چابۍ سره زو کینم، د ګاډي د چابۍ سره زو د کور وزم، د ګاډي د چابۍ سره زو مارکیټ ته ځم. نو څه خو ور سره پکار دي؟ د دې سره فعل پکار دی، یعنی سوکار. صرف د ګاډي د چابۍ سره سو، ټیک ده؟ تاسو ته پته ده چې په بسم الله کې سو فعل لا نه دی راغلی. د دې سره خو الرحمن الرحیم دی، نو د الله د نوم سره سو. دلته فعل نشته، میسنګ دی، محذوف دی، ټیک ده؟ نو دا ولې نشته؟ دلته د فعل د نه راتلو څه وجه ده؟ یعنی دلته دا نه دی راغلی، داسې نه دی ویلی شوي چې د الله د نوم سره زه قرآن شروع کوم، د الله د نوم سره زه قرآن وایم. نو دلته د فعل د نه راتلو وجه دا ده چې دا د کانټیکست مطابق راشي، یعنی چې سوکار انسان کوي نو هغه به دلته راشي. نو ځکه خاص فعل دلته نه دی ښودی شوی. کچرې داسې راغلی وی چې د الله د نوم سره زه قرآن وایم، نو بیا به بسمله صرف او صرف د قرآن ویلو دپاره راتله. نو بیا به تاسو بسمله د بل سوکار دپاره نه شو ویلی. بیا تاسو د خوراک په وخت کې داسې نه شو ویلی چې چې بسم الله ز قرآن وایم، نو ځکه د فعل په نه راتلو کې دلته حکمت دی. الله تعالی بسمله کلاو پرېښوده چې بیا دا د هر کار د شروع کولو دپاره استعمالېدی شي. نو اوس الحمدلله بسم الله مونږ د هر کار په شروع کولو باندې ویلی شو، یعنی چې کینم، پاسم، خورم، سکم، اودو کېږم، لوښي وینځم، صفایي کوم، سوسیز نیسم، دروازه لری کوم، په ګاډي کې کینم، روانه یم، نو زه د هر کار په شروع کې ویلی شم. نو اوس چې مونږ سو کار کوو نو هغه فعل به وروسته راځي، لکه بسم الله اکتب، مطلب د بسم الله سره زه لیکم، نو د الله نوم به مخکې راځي او کار کول به وروسته راځي. د الله د نوم سره یې شروع کوم، داسې نه ده چې زه شروع کوم د الله د نوم سره، ځکه چې د الله نوم عظیم دی او د با نورې معنې هم دي. د با درې معنې دي، د یو با معنا ده مصاحبت، او په دې لفظ کې د صاحب معنی راځي، مطلب ملګری. هم دغه شان صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوستان وو. او مصاحبت لیکلی شي د میم، صاد، الف، ح، با او تا سره. نو مصاحبت راځي د ملګرتیا د پاره، یعنی د الله د نوم سره، یعنی تاسو الله تعالی یادوي. تاسو دا ویل چې یا الله زه دا اهم کار شروع کوم او د دې کار سره زه ستا نوم اخلم، یعنی ستا ذکر کوم، ستا د خیال سره دا کار کوم. تو ما ته یاد یې، که هغه د دین کار وي او که د دنیا کار وي، لیکن مونږ ته د الله تعالی ملګرتیا په کار ده، کنه جسمانی طور نه، یعنی الله زما سره دی. او په دې کې دویمه معنا د استعانت راځي، یعنی مدد غوښتل. لکه مونږ چې ایاک نستعین وایو، نو چې کله مونږ بی وایو، نو یا الله ستا د مدد سره، ای الله ستا نه بغیر زه دا کار نشم کولی، زما سره چې څومره هم اسباب دي، سببونه دي، زما سره ګاډی هم دی، چابی هم ده، او ګاډی چلول هم مال راځي، لیکن یا الله دا ګاډی به نه روانیږي چې کله را سره ستا مدد نه وي. یا الله زه رسېدی نه شم تر څو پورې چې را سره ستا مدد نه وي. یا الله دا کار تر هغې پورې سرته نه شي رسېدی تر څو پورې چې تا زما سره مدد نه وي کړی. یا الله زه کټوی پخومه ستا د مدد سره، زما خوراک نشي پخېدی چې تر څو پورې را سره ستا مدد نه وي. نو دلته د الله تعالی د شاملولو دا یو طریقه ده، چې کله تاسو بسم الله وایئ نو تاسو الله تعالی له د خپل مدد دپاره آواز ورکړو. دریم شی دی تبرک، یعنی د برکت دپاره. برکت څه شی دی؟ خیر. مونږ په هر کار کې برکت غواړو، چې زما په کور کې برکت وي، زما په کار کې برکت وي. د دې برکت لپاره هم تاسو دا کلمه وایئ، د دې معنی برکت هم دی. الله ستا د نوم د برکت سره زه دا کار کولی شم، ستا د نوم د برکت سره زه سملم، ستا د نوم د برکت سره زه خورم، ستا د نوم د برکت سره زه ګرځم. یعنی که تاسو هر کار کوئ نو تاسو په هغه کار کې برکت غواړئ. برکت خیری کثیر ته وایي، ډیر زیات خیر، بې انتها خیر، نه ختمېدو والله خیر. نو په هر سیز کې خیر په کار دی، کنه که په ظاهره باندې مونږ ته یو کار ښه نه ښکاري، خو الله تعالی په هغې کې زمونږ لپاره خیر واچوي، ټیک ده؟ نو د بسم الله په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم کار د بسم الله نه بغیر شروع شي نو هغه کار نیمګړی وي، بې برکته وي. نو ځکه علما وایي الباء للقبول، یعنی با د قبلېدو دپاره هم دی. تاسو ته پته ده د با خو ډېرې غټې غټې ترجمې شوې دي، او د دې نه دا ټولې مختلفې معنې مراد دي. یعنی چې کله تاسو بسم الله وایئ نو دا ټولې معنې پکې راغلې. نو دا هسې یو رسمي کلمه نه ده، په دې کې دننه ډېره غټه معنی ده. نو د قبول مطلب چې یا الله زما دا کار قبول هم شي، اوس که هغه د نیکۍ کار وي یا د دنیا کار وی کو تاسو د کور صفائی کوي نو یا الله دا قبول کړي او زمان راضی شي یعنی دا کار زستا د رضا د پاره کوم زکه چې تاسو د خپل کور والو خدمت کوي تاسو خپل ذمہ داری پوره کوي د خپل کور د خلکو حق ادا کوي د بسم الله سره چې یا الله دا هم زمانه قبول کړي نو دا بسم الله څومره غټه خبره ده نو اوس بسم الله په کومه کومه موقع باندې ویل پکار دي د قرآن نه مخکې خو ویل دي دا د الله تعالی حکم دی او دا په سورة النمل کې راغلی دي دویم چې کله نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړه او په کشتۍ کې سور شو نو هغه وی چې بسم الله مجریها و مرساها نو تاسو چې کله هم گاڑی ته خیجئ نو بسم الله وایئ دریم سلیمان علیه السلام د خط د لیکلو نه مخکې بسم الله لیکلی وه په سورة النمل کې دي نو د خط د لیکلو په وخت کې هم بسم الله لیکئ څلورم د ښځې او د خاوند د تعلق په وخت کې هم بسم الله وایئ ځکه چې په دې وخت کې شیطان راځي نو هغه وخت هم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا او بیا چې کوم اولاد پیدا شي نو الله تعالی هغه د شیطان د حملې نه محفوظ ساتي ټیک ده دغه شان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دم کوو نو د بسم الله سره به شروع کوو بسم الله اعقيك من كل شيء يؤذيك تاسو به دا دعا ویلی وي د شفا په دعاګانو کې ټیک ده دغه شان کور ته د ننوتو په وخت کې او د کور نه د وتو په وخت کې بسم الله ویل ضروری دي د کور نه د وتلو په وخت کې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله نو بیا شیطان حمله نشي کولی چې کله بنده د دې دعا سره د کور نه وځي نو بیا شیطان وایي چې اوس به زما حمله په دو باندې کار نه کوي او کور ته د ننوتو په وخت کې بسم الله وایي ګری شیطان د بنده سره داخليږي او هغه وایي چې ما ته خدا وسیده او ځای میلاو شو د خوراک په وخت کې بسم الله وایي ګنی شیطان د بنده سره خوراک شروع کوي کو په منځ کې بنده ته رایاد شي چې ما بسم الله نه ده ویلي نو بیا بسم الله اوله و آخره ویل پکار دي د ودو یعنی اودس چردام په وخت کې د بسم الله نه بغیر ودو مه شروع کوئ د بسم الله سره ودو شروع کول دي دا هم په حدیث کې راځي دغه شان د دروازې د بندولو په وخت کې بسم الله وایئ او د ورځې هم که څوک رخصتوي او دروازه بندوي نو د بسم الله سره د بجلی د بندولو په وخت کې یا لاټین او ډیوه د مړې کولو په وخت کې هم بسم الله ویل ضروری وي په کټوۍ باندې د سری خودو په وخت کې هم بسم الله ویل ضروری دي دغه شان د مشک د خولې د بندولو په وخت یعنی پخوا په زمانه به اوبو په مشک کې وې نن سبا خو بوتلې دي د اوبو بوتل یا د پیو بوتل بندول نو په بوتل باندې د سر ایښودو په وخت کې او یا په منګي باندې د سر ایښودو په وخت کې هم بسم الله ویل ضروری دي ځکه چې هر کله تاسو په یو لوښي باندې سر د بسم الله سره کېدئ نو هغه بیا شیطان نشي لری کولی او د حملې تزوج په دوران کې که بنده بسم الله وایي چې یا الله مونږ د شیطان نه محفوظ وساتې او کسو اولاد را لراکوي نو چې د چا په تقدیر کې کوم اولاد وي نو هغه به هم د شیطان د نقصان نه بچ شي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر بن ابي سلمه ته وفرمایل چې ای بچیا بسم الله وایا او د ښي لاس سره خوره او د خپلې مخې نه خوره او دای هم وفرمایل چې شیطان هر خوراک د ځان دپاره حلال کړي سیوای د هغه خوراک نه چې کله په هغې باندې بسم الله وویلی شي یعنی په هر خوراک کې شامل شي سیوای د هغه خوراک نه چې بسم الله پرې وویلی شي ټیک ده یو صحابي و حضرت عثمان بن ابوالعاص نو هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې زما په جسم کې ډیر درد وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې درې ځله بسم الله وایا او بیا او ځله وایا اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ده؟ دا به تاسو ته د دعاګانو په کتابونو کې میلاو شي. په ایاک نستعین کې هم دي. دغه شان چې کله څاروي حلالوي نو بسم الله الله اکبر وایي، نو د هغې نه پس بیا حلالول شروع کړئ. د شپې د اودو کېدو په وخت کې بسم الله ویل ضروري دي. مړې قبر ته د کوزولو په وخت کې بسم الله ملت رسول الله، د طواف د شروع کولو په وخت کې هم بسم الله الله اکبر ویل دي. بسم الله تاسو د هر قسم د شر نه د محفوظ کېدو دپاره ویلی شئ. یو بله دعا ده، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا هم تاسو ته د سحر ماخام په دعاګانو کې ملاوي دي شي. دا ډیره جامع دعا ده او ګورئ د الله تعالی د نوم سره ده. د دې معنی ده د الله د نوم سره، الله هغه ذات دی چې د هغه د نوم سره هیڅ څیز هم بندله تکلیف نشي ورکولی، کو هغه په ځمکه کې دي او کو په آسمانونو کې دي، او هغه اورېدو والا او علم والا دی. نو لکه څنګه چې تعوذ زموږ په ژوند کې موږ له شاملول پکار دي، نو هم دغه شان بسمله ضروری ده. اوس تاسو ته بسمی او الله یعنی د الله نوم راغی، د دې معنی درته ویل غواړم. ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې دلته د الله تعالی نوم راغلی دی، نو بسم الله ولې راغی او د الله تعالی د نوم څه معنی ده؟ الله الله خو موږ تر نن ورځې پورې ډیر اورو، څومره عمرونه تیر شو زموږ. نو د الله دا نوم چې دی الله، نو دا په قرآن کې د ټولو نومونو نه زیات راغلی دی، درې نیم زره ځله راغلی دی دا نوم. د الله چې کومه لغوي معنی ده یعنی ډکشنري مینینګ، نو د دې لفظ اوریجن څه دی، دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ نو علما د دې په باره کې وایي چې د دې یوه معنی ده عطا کول یعنی ورکوونکی. څه مطلب؟ چې الله تعالی ته الله تعالی په دې وجه باندې ویلی شي چې هغه خپلو بندیانو له ورکوي، هغه هر شی ورکوي. یعنی خلکو ته چې څومره هم سیزونه میلاو شوي دي، نو هغه ټول د الله تعالی ورکړ دي، دا د هغو عطا ده. دویمه معنی ده حیرانېدل، یعنی چې څومره هم د عقل خاوندان دي په دنیا کې او هغوی ته خپل ځان ډېر عقلمند او دانشمند ښکاري، لیکن چې هغوی څومره د الله تعالی د شان په باره کې غور او فکر کوي د هغو په قدرت کې، نو هغوی به هغه همراه حیرانېږي. د الله تعالی چې کوم مخلوقات دي، نو هغه موږ حیرانوي، نو د هغو ذات به څنګه وي، یعنی په خپله به هغه څنګه وي. د هغو په احکاماتو باندې سوچ وکړئ، د هغو په حکمتونو باندې سوچ وکړئ. د هغو چې څومره هم مخلوقات دي هغې ته وګورئ، د هغو د کایناتو لویوالي ته وګورئ، نو تاسو به حیران شئ. نو الله تعالی هغه ذات دی چې هغو ته د بنده عقل حیرانېږي. درېمه معنی ده سکون ورکول، نو د الله یو معنی دا هم ده هغه بندله سکون ورکوي. نو الله د الیها یلیهونه دی، د دې نه درته دا معنی زه بیانوم. د زړونو سکون یعنی آرام د الله تعالی په یاد کې دی، د هغو په حکمونو باندې په تلو کې دی. د آرام او سکون د خزانو چابیانې د هغو سره دي. هغه چې په خپلو بندیانو کې د چا د پاره وغواړي، نو سکون او آرام ورله ورکړي. چې څومره غواړي نو هغه همره ورکوي، بل هیڅ څوک داسې سکون نشي ورکولی. ګورئ ابراهیم علیه السلام په تنور کې واچولی شو او هغه ښه په سکون سره و. د دې مطلب دی چې سکون څوک په بیه نشي اغستی او نه دا تاسو له څوک درکولی شي، دا صرف او صرف الله تعالی ورکولی شي بندله. د دې څلورمه معنی ده ملجا پناه ورکول والا چې داغو پناه واغستی شي، یعنی د دنیا د غمونو او پریشانونو د خفګانونو سختو او تکلیفونو په وخت کې چې بنده لاړ شي او د الله تعالی نه پناه واخلي. د ساډوبۍ او ګبراوېدو په وخت کې چې کله هغه بنده له پناه ورکوي، نو تاسو چرته داسې سوچ کړی دی چې الله تعالی ملجا دی، پناه ورکوونکی؟ پنځمه معنی یې ده محبوب، هغه ذات چې د هغو سره به انتها محبت وشي. یعنی د الله د نوم یو معنی دا هم ده چې د هغو سره ډیر زیات محبت وشي، چې د هغو سره مضبوط تعلق وي. ټیک ده. او شپږمه معنی د دې دا هم راځي چې کله د یوې مور نه خپل زوی ورک شي او چې په هغې کې هغه کومه مجنونه شي، نو هغې ته وایي والله، یعنی د هغې نه هم دا لفظ وتی دی. الله هغه دی چې د هغو د پاره، یعنی مخلوق د هغو په محبت کې لیونی شي، نو ځکه د الله معنی محبوب هم ده، یعنی خوږ. یعنی کوم تعلق چې د مور د خپل اولاد سره وي کنه، هغه کوم غم چې مور کوي د محبت په وجه، نو د هغې نه دا لفظ وتی دی. نو ځکه علما وایي چې الله تعالی هغه دی چې هغه د محبت قابل ذات دی، هغه یو محبوبه هستی ده. ټیک ده. نو اوس څومره معنی ستاسو په ذهن کې راغلی؟ ډیرې معنی دي چې تاسو پرې پوه شوئ. لکه څنګه چې د جدایۍ په وجه مجنون شي، لکه څنګه چې د یوې مور نه بچی ورک شي او هغه مجنونه شي، لیونۍ شي، او چې د چا په ژوند کې الله نه وي، نو هغه هم دغه شان شي. انسان د الله تعالی سره داسې محبت کوي او واقعی الله تعالی یو محبوب ذات دی. او ما تاسو ته بیا د حیرانتیا معنی هم وخیله. هغه یو داسې ذات دی چې هغو ته عقل حیرانیږي، او بیا چې چا طرف ته بنده رجوع کوي د ځان د بچ کولو دپاره، او الله تعالی طرف ته ټول رجوع کوي، د هغو نه پناه غواړي، هغه ملجا دی. د ګبراوېدو په وخت کې، د خطرې په وخت کې، د دشمن نه د تښتېدو په وخت کې. د الله تعالی یو بله معنی اوچتوالی هم ده، او چې د چا په الله تعالی باندې ایمان وي، نو الله تعالی هغه بنده اوچتوي، او الله تعالی په خپله هم اوچت ذات دی. او آخري چې هغه د ټولو نه زیاته اهمه معنی ده او په دې باندې ټول علما متفق دي، نو هغه ده الها یلیهو، چې د چا عبادت وشي، چې څوک لایق وي د دې خبرې چې د هغو عبادت وشي، چې څوک ډیزرو کوي، یعنی د هغو حق جوړیږي چې د هغو عبادت وشي. نو مونږه دا څنګه ویلی شو چې هغه لایق دی د عبادت؟ صرف هغه دی چې د عبادت لایق دی. د دې څه دلیل شته؟ ها، ځکه چې هر کمال صفات صرف او صرف پاغو کې دي. ټول اسماء حسنا چې دي، یعنی دا یو کم سل نمونه، نو دا د الله تعالی صفات دي، او دا ټول صفتونه د کمال صفتونه دي، ډیر اوچت. اوس که مونږ ته د دې صفتونو پته نه وي، نو بیا به مونږ ته څنګه پته لګي؟ او په دې خبره نن ځان پوه کړئ چې دا صفتونه صرف او صرف په الله تعالی کې دي، بل په هیڅ چا کې نشته. اوس تاسو ګورئ کنه، مونږ ته دا خبره وشوه چې د عبادت لایق صرف او صرف الله تعالی دی. صرف یو جمله مرټ کړی ده، لا اله الا الله، او د هغې په معنی باندې نه پوهیږو. نو دا هم وجه ده چې په زړو کې مو شکونه راځي، پته نشته چې شته او که نشته. او ځکه نن سبا دومره فتنې دي، ځکه چې مونږ علم نه زده کوو، مونږ ته پته نشته. ګورئ، د هرې خبرې شاته یو حکمت دی، لاجیک دی، علم دی. مونږ خو صرف رټ کړی دي، نو آخر الله ولې دی د عبادت لایق؟ ځکه چې ټول کامل، یعنی مکمل صفتونه د الله تعالی دي، دا په بل چا کې نشي کېدی. او دا کامل صفتونه کوم کوم دي؟ د هغو اسماء حسنا چې دا مونږ ته پخپله خیالي دي الله تعالی. تاسو ټول مخلوق راولئ، د چا چې هم عبادتونه کیږي، د ټولې دنیا خلک راغونډ کړئ، او دا ټول اسماء حسنا په هغوی باندې ټس کړئ، نو یو به هم تاسو داسې کس اونوینئ چې په هغو کې به دا صفتونه وي. سبحان الله.